افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وایي چې ښاغلی ویسټ به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویسټ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته یې له دوشنبې سفر پیل کړی او د لسو ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویسټ دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریټي سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پر اوسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبې په نیویارک کې پیل شو چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د یوې څېړنې له مخې په جرمني کې نږدې 1 میلیون کډوال روحي فشارونو سره مخامخ دي او ژور خفګان لري. د جرمني د منهایم او بلفلت پوهنتونونو د څېړنې له مخې د کډوالو 10% له روحي فشار او 40% کې په ژور خفګان اخته دي. د دې څېړنې د راپور له مخې دا نه ده څرګنده شوې چې په دې کډوالو کې 3% افغانان دي. د جرمنی د کډوالو د چارو د ادارو په وینا د 2021 کال د اګست له میاشتې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، څه باندې 3,15,000 افغانان د هیواد ته د کډوالو په توګه ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه د یو ناورین لور ته روانه ده. حماس ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته تر دې شروع شو چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل دننه 1,200 اسرایلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د اسرایل د بریدو نو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوی دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1,600 میلیارد ډالر مرستې لپاره کړې وه. جمهوری پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغه لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي کنه پرون رایه ورنکړل شو چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کېدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړې وه چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبت رایه ورکړي وای، خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړي. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوې ده. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل چې د 30 کلنه سویفت د دې لپاره د کال غوره شخصیت نومولې چې سندرې په دې تیارې چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباد یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څېړونکو یو ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستان په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وای د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګری ملتونه وای په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان خپل خبري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر څلور لکه ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهره بلوچ وویل چې شاغلی ویسټ په نن اسلام آباد ته ورسی شي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پات شي. اغلی بلوچ زیاته کړه چې د شاغلی ویسټ د سفر وروسته به د دسمبر په نهمه د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگتن ته ستنی شي. اغلی نویس د دوشنبه پورس اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبري وکړي. یو پاکستاني چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستاني چارواکي دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 15,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونلی شي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلي نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبري وکړي.
د دوه نوې پترس کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل پلار کې دی او بل هم روان دی. د پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډو خیل څخه به واورو.
زما پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکایي وزنګل توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان کوم غوښتنې لري له دغه هیئت. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندي پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به په خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به پسلا سلوکی او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا. پاکستان حتمان خپل ځانګړي اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم د پاکستان تخباسي. نو معلوم ده دا یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکلی چې په اروپا او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بینالمللي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته دی. حتی WSP وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لرې کړو، ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نه سو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي. واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې دا به څوک مدیریت کولی نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیئتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندې ستاسو څنګه ښکاري؟
خامہ مله مزر طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او د سر مشوره وشي، ځکه چې حتمان طالبان خپل غوښتنې لدی، خپل اندېښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري. ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي. نو معلومدار چې تاثیرات په د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو د خطر دی معلومدار د باید یو وخت نه چې مستقلی د سر خبري وسې چې د دې خلکو یو دمراتک نو د دې خو مسئله د طالبانو په حالت نو د طالبان به سیدی ته څنګه جواب معلومدار ته کې طالبان حتما د دې وختونه کې چې باید سره خبري وشي شاید زیاتره کومکونو تقاضا وکړي شاید همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې فشار راوړي چې د لړۍ په ژمې کې باندې کې او نوي کال لپاره پلان شي ان معلومدار دي چې د مستقیم وختونه لري او د باید هم داسې یو تقاضا ولري
د سیاسي چارو کتونکو شینکی انکړو خېلوه
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید دی زینو راپورونه لمخي ل سخت حالت سره مخامخ شوې ده یو لورته مقاومت سره کې بل لورته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده نن د جګړې دوه میاشتې ام پوره شو نور په دې راپور کې
اسرائیلی پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزی سیمه کې له حماس وسله والې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیښني په جګړه دي رویټرز اژانس سرګندوی چې خان یونس کې ډیری کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لښتې دوه پلټه کې دي د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دوه میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خانیونو سیمه کې د حماس د یو مشر یحیی السنوار کور محاصره کړی دی
هم شمرتي چې کوختنو یخلیم لاګیا لکول مکوم په رسوات ازه
دی وی ما ویل چې څمر ځواکونه د غزې په ترنګ کې هر ځای ته رسیدلې شي دوی اوس د السنوار کور محاصره دی د هغه کور یو کلانه ده نو تشتیدلې شي خدا د وخت خبره ده چې موږ به بیا پیدا کړو د خانونو سوسیدونکو رویټرز څرګنده ویل چې اسرائیلی ټانکونه د سنوار کور ته نږدې شوې دي خو دوی نه پوهیږي چې هغه په خپل کور کې وي کنه وي اسرائیل مخکې ویلی وو چې د حماس اکثر مشانه وسلوال ترمزه کې لاندې پکې نسل شوی تونلونو کې پټ دي اسرائیلی ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل بیا د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله د فلسطینیانو په وینا روختونونه لمړیو او ټپیانو ډکتی چې اکثر مېرمنې او ماشومان دی او اکمالات هم ختمې دوري اسرائیلی ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلې دي چې هلته عام خلک پناه یوسي خو د غزې اوسیدونکو وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پریشتي اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي حماس بیا دا تور رد کړی دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثار او ته د جایزې د ورک لپاره د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده
یوه افغاني په سویډني ژبه ناول لیکلی چې په روسيو کې په ستا کولم کې چاپ شو
ما کتاب سومیاشت کې ما خلاص کړو مګر دا پرسه چې چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پرسه وا
شعر لرو
ما لمرګ ورسته هم امید ستاد دیدن لار سترګې مې دا ستاله پاره یار نی پریخودی
د سماده خستان کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته
د رسول الله توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری
نور مطالب هم لرو کړه خبرونه تر اخیره را سرم لول د ادبي جایزو پړ د اکرم عثمان د ادبي جایزې د سیالي لپاره لندک سره غونډیش د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي پونوم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزه ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د شغلی عثمان د لنډو کیسو درې ټولګي چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپ شي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دېرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوی وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکوال غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجيب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجيب منلي په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له شاغلي منلي څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله دي. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوی. دویم اصل چې موږ په نظر کې نیولی دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید په کې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زه خام په کومه مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي او څه چې دا وی خوښي هغه موږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې موږ ورته جایزه ورکوو خپل په جایزه ارزی د سټیج د دینې ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلي، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزی.
تر اوسه پورې د سوخ راغلي د چتا سو جایزه اعلان کړی دی او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای تر دې خوغه به تر دی؟
د ست ویل نشم فکر کوم چې مونږ هر نقاد د دیسټوز سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې په هغه خپل اسره په ارزونه
کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې موږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستی ده د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی دیو نقاد په صفات باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا تبي خبر ده چې دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي، حتی د په دولتي سطح باندې فکر د کوم چې د جایزې په برخه کې ډېر بې غوري کیږي.
جایزې په برخه کې ترې وهل بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور يم چې څوک چې جایزې ورکړي هغه د پیرون په اساس جایزې ورکړي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېتا بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې د خلکو هم جایزې اخیستې چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولای دی؟ په دغه موده کې
د جایزو بهیر تر ډیره حدا تل چې جایزې ورکول کې جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره د جایزې مختایي یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر پسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزو نه نشته. د دولتي جایزو پرځونه کې تبن تر ډیره حدا ملګرتیا او واسطه او داشان پر نظر کې ورکیږي او فشارونه شته دي پرځ کې داشه دا کارسته د دې خاطر د زری کل کې د جایزې لپاره مونږه چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږه د دوستانو هله کوم چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، ایا مونږ سره د خپل خوښې کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانیو کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلې دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر، خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغوی تر ډیره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبي خبره چې هغه څه شایم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت ده چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي. یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی، او علت یې همدغه ده چې مونږ نه غواړو چې د جایزو پخې د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دي. په هر صورت د ذری کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترین لاره هماغه ده، په دې معنی چې مشخص دي او پیژندل شوي دي. د دغه مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکټه ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی. غیر د دېنه نور جایزې خو طبعا تاسو خپل ورته اشاره وکړه چې حتی د نور په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزه خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا لپاره یو خاص دی.
استاد منه له فکر نه کوي چې د کمزور نقد له عمل هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډیره سخته ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې تاسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت دول کېدل یا د لستونکو لرواله په نظر کې نیول کېدل. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه په 500 کالو کې
دا خوده خوزما او بخښه زما مطلب دا اوسي بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه دی جایزو ولا هم فکر کیس ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید، او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچیرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا ما مغه خبره ده نه د سید نقد ساموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څو چچ کچرنګ.
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسې کله نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړي لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مګر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډیر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډیر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دغه